سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د امیر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمباله تر کله کوم خبرونه په خبرونه پیلو د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویسټ د عربستان سعودي له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. هغه ویسټ پرون په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي د سعودي له چارواکو سره په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو او بشري مرستو په اړه خبرې کړې. توماس ویسټ چې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې هیوادونو ته سفر کړی، د اسلامي همکارۍ او سازمان له چارواکو سره هم د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه خبرې کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د افغانستان په اړه د خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته د دسمبر پر 15 خپل لس ورځنی سفر پیل کړ او تر اوسه د پاکستاني، قطري، د امارات متحده عربي او سعودي له چارواکو سره د افغانستان د بیلابیلو مسایلو په ځنګړي توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د دغه پروګرام د بشري مرستو لپاره د اروپای اتحادیې د 25 میلیونه یورو د اعلانېدو حرکت وکړ. د خړو د نړیوال پروګرام پر اساس د اروپای اتحادیې د نوي بس په نبه په افغانستان کې وګړو بي ځای شو کورنیو ته د خړو پر رسولو کې مرسته وکړي. د خړو نړیوال پروګرام وايي په هرو دریو افغانانو کې یو نه پوهېږي چې د راتلونکي وخت ډوډۍ به له کومه مومي او دا به د سال کې د چو سخت ژمی هم روان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بنیادي تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وکړي څو افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. حسین امیر عبداللهیان د خبره پرون چهارشنبې په جنیوا کې په نړۍ کې د کډوالو په غونډه کې وکړه. ایران او پاکستان له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي. عبداللهیان وویل هیواد یې له څه باندې 45 کلونو راهیسې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی پیټی پوګوړي او دا پیټی په 2020 کال کې له سیاسي بحران وروسته لا درون شوی دی. ځینې ایرانی چارواکو ادعا کړې ده چې د طالبانو له وخت رسېدو وروسته له 3 تر 4 میلیونه نور افغان کډوال دغه هیواد ته ورغلي دي. د پاکستان لوی درستیز جنرال آسیم منیر چې امریکا ته په سفر تللی، پرون چهارشنبې د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر لویټ آسټین سره په واشنگټن کې ولیدل. د پینټاګون ویانت تورن جنرال پیټ ریډل وویل جنرال آسیم چې د یکشنبې په ورځ واشنگټن ته رسېدلی، د امریکا له دفاع وزیر سره په خپله سیمه کې د امنیت او د دوه اړخیزو دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. دا لیکل چې جنرال آسیم منیر د پاکستان لوی درستیز ټاکل شوی امریکا ته نمرای سفر دی. دا به د دې سفر په لړ کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جیک سلوان په شمول له نورو چارواکو سره هم وویني. او د رسمي ارقامو پر اساس د برېټانیا حکومت روانډا ته د کډوالو د لیک د پریکړې پر حقوقي دفاع 2 میلیونه پاوند لګولې دي. د برېټانیا د حکومت دا پریکړه په محکمه کې ننګول شوې وه او بلاخره محکمې د شکایت کوونکو په ګټه رد کړه. د هغو ارقامو پر اساس چې پرون چهارشنبې خپاره شول، د برېټانیا حکومت د هغو پناه غوښتونکو چې د پناه غوښتنې لیکونه یې تر غور لاندې وو په یوه پیړۍ کې په بخنی سره په یوې بیړۍ کې پر سانتی هم 22 میلیونه پاوند لګولی وه. د 2020 کال په اپریل کې د بوریس جانسون د صدارت پر مهال روانډا ته د کډوالو د ستولو پلان په دې هدف تصویب شو چې د برېټانیا خاورې ته د کډوالو د تګ مخه ونیول شي، خو له هغه پیله دا پلان د شکایتونو او مخالفتونو له کبله عملي نه شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویسټ د سعودي عربستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د موړي په خپل شبکې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو او بشري مرستو په اړه خبرې شوې. توماس چې د افغانستان په اړه د خبرو لپاره د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی، د غشان د اسلامي همکارۍ او د سازمان له چارواکو سره هم کتلي او د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه ورسره غږېدلی دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویسټ د سیمې هیوادونو ته د سفر په لړ کې تازه سعودي عربستان ته رسیدلی او دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. توماس ویسټ په خپل ایکسپانډر په یو بیان کې لیکلي چې په ریاض کې د سعودي د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون له یو شمېر نورو سعودي چارواکو سره په افغانستان کې د امنیت، بشري حقونو او بشري مرستو په اړه خبرې کړې دي. خاغلی ویسټ په یو بل بیان کې چې تیر ورځ ناوخته د هغه پر اکسپان خپور شوی ویلي چې د سعودي په پلازمینه ریاض کې د اسلامي همکاري او د سازمان له مشرانو سره هم کتلی او د افغانستان په بشري او اقتصادي وضعیت ورسره خبرې کړې. خاغلی ویسټ لیکلی چې په دې کتنه کې د غشان د افغان کډوالو او افغان جنو او ښځو د حقونو په تړاو هم خبرې وشوي. د اسلامي همکارۍ له سازمانه د دې لپاره مننه کړې چې د افغانانو ملاتړ یې کړی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویس د روانې ډسمبر میاشتې په 15مه د افغانستان په اړه د خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته په لس ورځني سفر وتلی. نوموړي د دې سفر په لړ کې تر دې دمه د افغانستان په اړه له پاکستاني، قطري، اماراتي او سعودي چارواکو سره کتلي او د افغانستان په اړه په بیلابیلو مسایلو په ځانګړي توګه د بشري حقونو او د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه ورسره خبرې کړې دي. سبا جمعه د سیمې هیوادونو ته د توماس ویست لس ورځنی سفر پای ته رسیږي، خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه د ښاغلي ویست دغه ډول سفرونه څومره ګټور دي او څومره مثبتې پایلې به ولري. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانا:
ما فکر نکنم که همچون نشست ها درد مردم افغان،
زه فکر نکوم چې دغه ډول ناستې د افغان میرمنو په درد ته واشي. یوازې دا چې په نړیوالو سټیجونو نمایش وشي چې موږ د افغان میرمنو د ستونزو په فکر کې یو، په داسې حال کې چې داسې نه ده. که دغه ډول ناستو پایلې درلودې نو اوس به موږ په تیرو دوو کلونو کې د ښځو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو شاهدان نه وو.
خو د ښځو د حقونو بله فعاله نظیفه حقپال بیا د دغه ډول ناستو په اړه مثبت نظر لري او فکر کوي چې په اوږدمهال کې د افغانانو لپاره مثبتې پایلې لرلی شي. اغلی حقپال ازادي راډیو ته وویل:
دغه سفرونه اهمیت ځکه لري چې موږ ګورو چې ملګري ملتونه او افغانان په دې هیله دي چې یو بین الافغاني مذاکرات شروع شي، او په دغه بین الافغاني مذاکراتو کې دغه مسائل باید وڅاري او په بحث وکړي او یو موافقې ته ورسي، او بنان دغه ارزیابي چې د سیمې څخه تام وسلري دا به د دوی هغه پالیسي ته به مرسته وکړي.
طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د ښځو په زده کړو عمومي بندیز لګولی او په ځینو دولتي او ټولو نه دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې. که څه هم په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو حکومت د محدودیتونو په وړاندې میرمنو ګڼ اعتراضونه کړي او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او نړیوالې ټولنې د دوی دا کړنې نقد کړي، خو د طالبانو حکومت لا هم خپلې پریکړې بیرته نه دي اخیستي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه تامین کړي دي، خو د دوی دا ادعا د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سیمې هیوادونو په سفر وتلی او د افغانستان د وضعیت په اړه یې په سیمه کې له دغو چارواکو سره کتلی دي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره ځانګړی استازی له طالبانو سره په لیدنه کې په هغوی فشار راوړي چې په افغانستان کې نیول شوي امریکایان خوشي شي. ورزو تفصیل همین هیواد نورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ په طالبانو فشار راوړی چې په افغانستان کې نیول شوی امریکایي وګړي آزاد کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د ډسمبر په 13مه په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل چې ټام ویسټ په روانه اونۍ کې هم په افغانستان کې د زنداني امریکایانو په اړه له یو طالب استازي سره خبرې کړې دي. میلر د راین کاربیټ او نورو امریکایي وګړو په اړه چې د طالبانو په زندان کې دی وویل:
موږ په بهر کې د امریکایانو تر خوندیتوب مهم لومړیتوب نه لرو، نه یوازې په وروستۍ لیدنه کې بلکې په نورو لیدنو کې مو په دوامدار ډول په افغانستان کې د زنداني امریکایانو د خوشی کېدو لپاره فشار راوړی. ځانګړي استازي ټام ویسټ همدا اونۍ د طالبانو له استازي سره ولیدل او د ریان کاربیټ او نور امریکایي زندانیانو په خوشی کېدو ټینګار وکړ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې طالبانو سره د لیدنو یو هدف همدا دی چې دا نیول شوي امریکایي وګړي بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. ماتیو میلر په خپلو خبرو کې په ډاګه نکړه چې څومره امریکایي وګړي دا مهال په افغانستان کې زنداني دي، خو سی بی ایس ټلویزیون د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې د راین کاربیټ په ګډون دا مهال شپږ امریکایان په افغانستان کې له طالبانو سره زنداني دي. د راین کاربیټ میرمن یانا کاربیټ هم له دې تلویزیون سره په مرکه کې د خپل خاوند د روغتیا او خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. راین کاربیټ چې له 2010 کال راهیسې په افغانستان کې له موسسو سره کار کوو، په 2010 کال کې خپله د بلوم افغانستان په نوم د وړو پورونو د ورکړې یوه موسسه جوړه کړې وه. د نوموړې میرمن وایي چې راین کاربیټ د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره له افغانستان څخه وتلی و، خو د خپلې موسسې د فعالیتونو د مخته وړلو لپاره یو کال وروسته بیرته په سوداګریزه ویزه افغانستان تستون شو او شپاړس میاشتې مخکې د طالبانو د استخباراتو له لوري زنداني شو. انا کاربیټ ویلي له نورو ازادو شویو زندانیانو څخه یې د راین د ناوړه وضعیت په اړه اورېدلي او دا چې نوموړی د سږو تکلیف هم لري، د هوا سړېدو او په نمجنه خونه کې د هغه اوسېدلو د دې اندېښنې لا زیاتې کړي. انا کاربیټ هیله ښودلې چې د ژوند ملګری به یې ژر د طالبانو له بنده آزاد